افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې مېرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابت کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو ملمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په مهال د ازادي راډیو د ازادي ژوند کیسه راټول کړي. زموږ ملمنه
ده. کورم ودان سلامونه تاسو سستول قدر منوریدون کوته. ز په کابل کې په 1303 کال د تلمیاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو. نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو ټول کړه پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا پنځه نیم کاله پکتیا کې ونو. بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شویم. پکتیا لی مخزن عالی لیسینه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو. او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیې میاشتو کې ما بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندستان کې.
تاسو هندستان یاد کړل، البته مو څه وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغلې په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې. او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماسری دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده. او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماسری دورې په پای کې، نو ما هلته یو راډیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغلا اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردګو کې. بیا له هغه لارې نه ورو وردګو کې د ځوانانو پارلمان ته راغلم. او بیا له همدغه ځینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د ښاروالۍ ریاست بسته امتحان ورکه. او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم. او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نهو میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولای چې خپل وظیفه په وردګو کې د ښاروال په صفت پیل کړم. او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت د شهدا او معلولینو ریاست مینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او معیوب او اسیرو سرتیرو کورنۍ او ته رسیدګي مسولیت ورده غاړي او چې دا غ ریاست رئیس په صفت می تو میاشتې کار وکړ تر څو بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړوم چې دوی یو چې دی انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسید. نو اوس مهال جرمنی کې هم خپل کورنۍ سره
استاسې په ژوند کې به شاید دا ډیره جالبه موضوع وي چې شارواله شوي په میدان وردګي څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې لدې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي، هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت. دا ما توقعا لا ول نه لکه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید چارواله شم. ما ویلې چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه، یو هغه دی وی چې کشت اوی نشت للمي. نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته، ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی، اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسئولیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ماته اولو کې ډیر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندرۍ زما په مقابل کې ډیریدې او زه په جزئیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړې سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی، دا اجنټه ده، دا مسلمانانه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلي، نو د دې په اسلام کې شک دی، دا کچیرې میدان ښار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو د هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي، یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره یې پیدا نه کړ او نه لري چې یوه ښځه له رقابت نه ودروي او یا همدا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکی نو دوی تبیده غیر سالم برخو تزي او بل خصوص زمون په ټولنو زمون غندې ټولنو کې چې افغانستان یو ځنې ټولنه نه ده دا رقم دغه تحلیل ته په کتو مانو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتاړله خو نه میاشتې وزن دي دی خو اخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي
تاسول چې نه میاشتې ستاسي کار وزنډیدو چا وزنډاو او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وایس چې کله مو کار پیل کړ الته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي
نه میاشتې پروسه کې خو د سیمې مافیا اقتصادي مافیا حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتاک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست په غاړه واخیسته شاروال شو په میدان ښار کې دغه سي ډالي ټپلې د شاروالي ریاست د نن خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمیز ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یو ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبی کوله چې زالته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابی کول هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې نو دغه ستونزې وې پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړه چې وزارت زره باید زه معرفي شم چې امغه اوز دفتر ته معرفي شوم او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم زه یو دوه اله درې ورځې دفتر ته لاړم نه ځکه چې ما وخت هغه کارمندان لکه خپل هغه تراشي عادي حالت تراشي یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نوا او نو ټول نارینه ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کی نو زما چې کله د موټر مشاروالي ته نن ودری شاروالي کې ودری د دوی ټول ووتل نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته لږ کار مې وکړ اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و هغه نه ووتلی ادارې نه نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهلو د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و چې اوس هم په کابل کې دی څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو هغه زنګ یې راته ووهلو وې چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولې وو او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورک بیا ما غو چې بل ورځ په ما غو ورځ بیا ما خپل اداره کې یو جلسه ونی وو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وې چې اوس نو مسولیت د ادارې ما سره دی که کار کوي دغه اداره کني کوي نو لطفا استعفا راکړئ کېدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي نو پس لامغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکړئ یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم یعنی مخ وم په اداره کې خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې او یوه ډله خلک بالخصوص میرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د شاروالي په صفت هلته کار کوم
شاید په افغانستان کې ډیر زیات شاروالان ول، لیکن کم مو اوریدلی دي چې حملې دې پیښې بي. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې، که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او سنځې ناخوالې وې چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بل خصوص لکه څنګه چې ما تاسو وې زما اداره کې یو کس و چې وخت نا وخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلوماتی شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره لوري راپور براتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه یې و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل، نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتک په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید چاروالي ته ورکړی وای هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولي. او دا زه چې کله چاروالي ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د شاروالی ریاست سره ثبت وو او هغه شاروالی ته عواید ورکول، او دا تل زکان هم فقط د شاروالی خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یو چې په کرایه ورکړي. نو دغه سي ډیر نور موضوعات د زمکو موضوعات وو چې مونږ شو کولای په زما د شاروالی په دوه نیم لادرې کلونو کې شاوخوا دوه نیم لادرې کلو کې مونږ په جریبون نظمکی تصفیه کړی او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک چې د هلته مصب کې د رازی ریاست په همکاري شهرکون نو غصب د ډیر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. لام دغه ادرسونه نو یو خدا ودرید، او بل دا و چې بل خصوص هغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ بچ د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده، دغه غږ د خاموشول او هڅې د مخالفینو لوري ډیر کېدی. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې، او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډیر ترخی خاطرې هم د شاروالی نه راته پاتې دي، ډیر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم لاغه ادارې نه، لامدغه بس نه، لامدغه لارې نه چې ما انتخاب کړم. خو زه لاندې یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیل زغه سره نظم زه وسوځېدم. ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان هم راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل د موبایل له مور نه وغوښته، د موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او دا مغه خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت می کول، او یعنی تقریبا هر ورځ چې لکوره وتلم کفن می په سر تړلې ورته وتلم، همغه را پسې نکلی و چې ظریفه غفاری په یو ډرینک پارټی کې یو ډله نارینه و سره نه پویګم چې څه پېښوي خو سوځیدلې شپخانه کې وسره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله دا ډېر بد را باندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و. خدای یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای و بخیراته مخې واړولو چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندلو، ما وې نو دا څه خبره شوه؟ وې چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه هم دغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووې چې زه شاروالي کوم زه پوهېدم چې دغه ورځې په تا راځي، ما درته ونه وې چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکه. دا ټولنه هم دغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هغه خبرې مې را یاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یو موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردګ تم لاړې، کابل تم لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم ما ووزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنۍ پلان زما دا و چې او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما د کورنۍ په وسلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولای خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګوستا پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمرانی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو. په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې زو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی او یو فاونډیشن و، زو سولمس فاونډیشن په نوم یادیږي، دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل. نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 23 د فبروري کې و، لکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولای یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، ورده و کې وګرځېدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیم هم نه لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډېر و د دې لپاره چې زه شاید ډېر وشم کولی دا تګ راتګ وکړم او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان اوی نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوی نه هلته ماته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد یې واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې و، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید راته، او ورونه مې واړه دی جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ، معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي، ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډیر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته د هغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلی وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل، ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سر خون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پورې، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلم یې واخیستل، او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولای د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اگست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروجکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې همدا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېره خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوم، زه بختيار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل سویلي افریقا د ورځنی لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې ورستې سیالي له اوکرين سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یې وربیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم
پیل شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونه په دوی منیمای کې په خوانی لوبغاړي باتن شاب درمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې را سره کړې دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړي. افغانستان په لومړي ځل وتوانې چې له سویلي افریقا څخه د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورت کې اورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې یورزنیو سیالیو په لومړنۍ او دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دوی مسیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د پچې ترګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره 311 منډې کړې وي. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز اصلي زو وهل او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله او مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وي. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 133 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاس ورکړل. د یادې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکې لوبډل مشر ټیم بابو مو چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټ څلور او عظمت الله عمرزی یو ویکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکړو ته هم ګټه ډیر زیاده خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړي. بل ورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاده سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولر د چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې و، خو دویمې بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي وسنۍ مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نور کلونو لپاره هم وغځول شوه. د غراس په دې خبر کې ول شوې دي چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نور کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونی اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاری موده د درې نور کلونو لپاره وغځول شو. د غراز د کرکټ بورډ د غړو لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتي ده.
ول د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وي. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یو پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې و چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو.
په دغه پاړې کې محمد ګل علیزی 15 وکټ اخیسته وی، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهيم 2 لوبغاړي د مای پر ستورو لپاره سوځولې. مای پر ستورو بیا په خپل لومړی پاړې کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او زیو رحمان 3-3 او افتاب علم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاړې کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مای پر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزی 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مای پر ستورو توپ وهونکو ورکل شوی هدف د یو لسم اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9-3 شاه یوسف شاه ولس منډې وکړې. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مای پر ستورو د لوبډلې لومړی بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوه پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړی پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او زیو رحمان 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز په دویمه پاړۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوی و، هغه ونه شو کړی چې هدف تزان ورسي او یا کم ټارګټ وټاکي. هغه په مغه اول پاړۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یو پاړۍ او شپږ اویا منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمه پاړۍ کې د میوان اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمه پاڼۍ کې یو وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه امین احمدزی وو. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوشتې په همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه، نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبونه لري وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نور شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وي اوس هم ډیر شیان شته. ما ته ځان هغه سې فلي برابر نه ښکاري ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمره دم سیده آگے ترا تک کے وہ لگے گی. خو شکر الحمد للہ اسٹار ڈیر خو او ان شاء اللہ کوشش بہ مدائی لخر سے ٹورنامنٹ تر آخر پوری ہم دغه سے فارم وہ سات لشم رختیا خبر ہو کما وکٹ سہار کے لدے نڈیرا سخت ہوا ځکه لږ نرم هم وه او لږ ډیر ګراس هم ول. شروع کې چې څه رقم زموږ بیټسمینانو غوښتل هغه سې بال نه راته، خو بیا هم موږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد، هغه کنکشن د وجې نه موږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زموږ درې لوبغاړي سوځېدلې وو، هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم و په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سٹارٹ ورکو او دې وکټې د توقع نه خلاف لوبه وکړه ځکه غټ شاټونه وهل او زمونږ د ټیم د پاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس خو وکړه او زمونږ د ټیم د پاره ډیر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوسته و هغه ماشاءالله ښه اننګز وکړو، 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی و رحیم زرماتا یې بهترینه توپ وهنه وکړه زما په نظر. یو ډیر اوټ کلاس اننګز وکړو او ان شاء الله چې افغانستان ډیر خراب لون کې دا غالګ دی هغه بیټنګ چې ما سوم غو کته انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړه او اوس چې کومه سی بیټنګ کوي ډیر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي سرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول منوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اساني سره په یو اننګ سره وګټځنی.
اړوم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیات مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین سلو روزنه وکټ تیار کړو. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک کوو ما غوښی یامین پرون ډیر یو آوټسټینډینګ سپیل کو زمونږ لوبډلې आवाज په درې سلو خمنډو کې اشاره کړه. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډل کې پرون سلور لوبغاړو ډیبیو یعنی ډیر نوې راپورته شوی ځوانان دي او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي او بل د وختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبر شو پینش پکو کې خوړ د مسعود ګربز خپخ جوړ شول نن بیټینګ ونکو د سیسمت عالم یو په بال باندې بستر غولګې ده درې انجریان هم راغله ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته واځي 216 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغه غرنځونه هم پوره نکړو مونږ په یو اننګ سره دغه لوبو بیل نو ځوانان دي نوې دي او اړومبۍ میچو څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې باغی واخ نه او بیا د سورو بال تراشي امین غونټ انټرنیشنل بولر ته بالینګ کوي ستونمن ده په دوی ډیر ایزی اخیسته وو نو ان شاء الله میچونه ډیر دي او لکانو چې هغه کوم مستیکونه کړیو دغه مستزا ورکړه لګی دی ګراوند کې چکرې وهی
لیکن دا سي د چا ورځ کوم ورس کوم خولو بیګ دی ورځ سمره کمی غلطیانې وکي هغه ټیم که د بیټینګ په حساب کې که د بولینګ په حساب باندې د هغه ټارګټ او د مخالف مستیک کول یا زر اوټ کول نو د هغه ټیم سی وو د کنډیشن سی کوم غلوغړو ډیر زرا سیس کولته ما د دوی په نمازه او کزو مودوار سره لګیاو ته د لوبغاړو کوم لارښوونه مکوله از ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو اغلوبغاړو د ماشاله ډیر خاصیس کړه کنډیشن اسیس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی.
د کرکټ نړیوال شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام فایل کړی. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلند آسترالیا انګلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پیلوبه به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکخي لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامل تر سره نشو، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبه د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالې خار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې به وغځیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی منیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې اډونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطنشاه عبدالرحیم زید خغله باطنشاه عبدالرحیم زید په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړې په تړاو راستره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید سپ خبرونه ته درته هر کله کو د پیل پښتنه مداد چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنی او سیالي او د لوبلړې پرځخت ډیره تخپل نظر وایې ستالاند دغه لوبلړې د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښت مننه ده.
سلامونه سایل سپ تاسو ټول اوریدونکو ته د ساوث افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغه یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چې لري هغوی سره ونډې سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه، ځکه چې مونږ به وکولی شو چې دغه یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره او ساوث افریقا غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالۍ قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکولای شي چې د خپل د قوت مطابق ویکټ ځان ته جوړه کې، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شین کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات خدمت نو هغه نه تکولای شي چې پوره استفاده وکي او ویکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړه کې. دغه شین چې دی یا د قربتو هوست کې دوه چې دی پتاه نور دنیا کې ګوري او ډېرې هیوادونه دینه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرالیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالینګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیم کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولای شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافي ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم د ساوث افریقا لوبډله چې د بیخي ماچ لوبډله کتله اته نه حالکان کې بیخي ینګ لکان دی او هغه یو خبره ده چې موږ غواړو چې د امپراتون کې چمپیونز ټرافی لپاره کومه کوم ځای نه سپورت صاحب موږ سره خالی په هغه سپورت لپاره پلیران تیار کو. یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه په څه واته لکان هغه کې پلیران چې کوم دی هغه دی هغه تر استور کړی دا دی افغانستان لپاره یو بد خبره هم وو ای دا چې دی برین زدران نشټون هم رښتیا دی افغانستان لپاره دا مجیب نستا. خو بیا هم د افغانستان لوبډله کومه وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډله ته د ونډي ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو پر تل کو دا وسني سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډله ډیر زیات کرکټ ته کړای دا د ونډي کرکټ ته کړای دا میچور پلیران دی ورسره د افغانستان خپل کنډیشن دا نو د مال په نظر باندې افغانستان مبر لاس اوسیږي او په دې هله چې ریزلت هم پوزېټیو ولري.
که په ځانګړې توګه ابراهیم زدران یاد کړو، نشتون به یې څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځایناستې څوک کېدای شي؟ عبدالملک ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده، ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تا ته به پارټنرشپ بیلډ کوو، رنځونه به کول، وکټ بیس کې کوله، او زمونږ کتیر میچونه مونږ او تاسو مطالعه کوو. دا د ابراهیم دران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به مونږ د ګوربا سره به اوپننګ پارټنرشپ کوو، نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو. د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي، ځکه چې ریاض چې دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي، او د ون ډے هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ون ډے ته په ون ډے اسپاٹ کې راغلی ده، نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي خو هم په دې باندې کنډیشن باندې مونږ وغږېدلو، د آسیا کنډیشن چې دا نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې دا دلته د سپین بالرانو ډومیننس زیات ده، او د شارجا چې دا اوس وکټې اړول شوي دي دا څه کال دو کاله مخکې که مونږ تاسو اخري میچونه وګورو، نو دلته نسبت فاست بالران هم بد بالینګ نه کوي، وکټې لږ ډېر رسکي دي، نو فاست بالرانو ته به موږ سپورټ کوي. خو د ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټې څومره د سپین بالینګ ته جوړ شي او د سپین ټریک جوړ شي، ځکه مونږ هلکان هم نسبت آسیا ډېر وخت نه لوبېدلي دي، ډېر وخت مونږ کرکټ هم همدغه هلته کوو، نو د مونږ لوبغاړي چې دي هغه سپین لوبولی هم ښه سي، او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډېر زیات ګټه ولري.
دواړه لوبډلې له یوې اونۍ راهیسې په شارجه کې تمرینات کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو په اړه که زه ووایم، ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود و، دوی په کندوز کې کیمپ لرو، دا په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود و، ملته خپل پریکټسونه کول، او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه و، هغه په ون ډے ته اتوماتیک راغلي دي. ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې و، لکه فرید ملک، ګلبدین نوید، دا هلکان ملته هند کې پاتې و، هغوی ملته پریکټس کوم د دې لپاره هند کې هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري، خو دومره ډېر فرق ونه لري، نو دوی هلته خپل تیاری کوو، د ونډې میچونو لپاره تیاری کوو، نو کافي ډېر تیاری ورته شوې ده، لوبډلم ډېره بدنه ده انتخاب شوې، نور وګورو چې ریزلټ به څنګه وي.
ورسته پښتنه مې دا ده، د لوبلړۍ په تړاو د اټکل څه ده چې څوک به د دې لوبلړۍ ګټون کوي؟
لو د ګټون کې پاړه بس د خپل یو پریډکشن دا ورکوم، او مونږه حتی باندې چې سړی د کوم هیواد یو کوم لوبډلې سره مینه لري، د هغې پاړه باندې خپل پریډکشن ورکوي، او زه به هم د افغانستان په فیور کې لاړ شم، او دلته د افغانستان په فیور کې تللو لپاره هم زه یو څو ریزنه ځان سره لرم. یو خو دا ده چې کنډیشن د مونږ خپل ده، د مونږ خپل کوربتوب د مونږ په لاس کې ده، د مونږ ټیم چې ده د ساؤت افریقا نسبت ډېر زیات میچور دي، ځکه د هغوی چې کوم ټیم ده ټول پکې ینګ هلکان دي، نو د مونږ هلکان ډېر سینیئر دي نسبت هغوی ته، او د ساؤت افریقا لوبډله ده چې ځوانه ده، د هغوی هغه کپتان هم چې ده بغو په اول میچ کې نشته، نو زما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ شم، او امید مو هم دغه چې دغه سیریز وګټلو نوي ځل لپاره ساؤت افریقا ته ماته ورکړو په یو پوره سیریز کې.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې سره زموږ د دې ونې د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زمکه او دا اسمان او دا د ټول جهان او دا مال خوب نو رازی پخوا کی می جانا ند دے زمکا ادا اسمان ند دے ٹول جہان ند دے مال خوب نو رازی پخوا کی می جانا ند دے رسید لے یما تا رسیدل یم په اخری اسمان زما ماه تا باندې د زمکا اودا اسمان د د ټول جهان د مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا نود دے چدو وطن ترک بلا دی دیپ کی وطن دگے کاغذ نو پڈیران اد دے زمکا ادا اسمان دو دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا نود دے پر ہرنو کے مزڑ د گل پشان د دے اسمک ادا اسمان د دے ٹول جہان د دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا د دے دا سمندر سینے زمند زوانی مرگو سینے پدی یوا یوا سینا کیو طوفان اد دے زمکا ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا نود دے زمکا ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نو راضی بخوا کی می جانا نود دے
This lovely song is brought to you from
نصیحت کرے باچا خان دے سوک چخ پلا جبر کا کی نور کشی دگا گفت دا صفات ملنگ دخلے دے سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی ماتا دا نصیحت کرے باچا خان دے سوک چخ پلا جبر کا کی نور کشی دگا گفت دا صفات ملنگ دخلے دے سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی سوک چخ پلا جبس پکا گنی سپکشی